السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلي او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو تند غبرګون ښودلی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په قطر کې د سولې پرونی خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې او تمه ده چې نن بیا خبري وشي په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شای سر لننه اروپایي ټولنه او امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی او طالبان وای د دوشنبه د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث شو د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسېده دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللې ده خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیس والي کې د سري سیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتیدلی دي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې اوس بیټنګ کوي څلور لوبغاړي سوسیدلې دي او شپږ څلوېښت منډې یې کړې دي تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوسېدل دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه د افغانستان په لوبډله کې څلور نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی د سر لوبغاړی عبدالملک د منځ بیټسمن منیر احمد او رو توپ اچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبي شي د راشد خان لاس ټپ شوی دی تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10مه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانې کړی او هغه ته زهر ورکړی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
We've been working extraordinarily closely.
موګل دې نګ دی له اروپای ټولنې سره کار کوو. لو خپل هم فکر شریکانو سره د بشري حقوقو او د روسي په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د خاغلی نوال نقازیه او د ترنیول کېدو وروسته د خلکو د نیول مسأله هم پکې شامل ده.
بل لور ته د اروپای ټولنې ډیپلوماټیکو سرچینو پرونویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسي قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د نوال نه پنیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیاته د کووډ 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین دوه لک ډوزه ورسېدل سلواکیا له روسي سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک واکسین د اخستو تړون کړی دی د دوشنبه پر ورځ د دې واکسین د لمړي برخې تر رسیدو وروسته د دغه واسر اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2 میلیونه ډوزه واکسین به له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي موږ به د شوه تړون لمخې 1 میلیون ډوزه واکسین ترلاسه کړو بیا به په می او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوزه نور ترلاسه کړو
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تسویب شوی دا خبرونه
ك کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلې او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدی هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزیر نن ملت ته د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېد او ټینګار یې وکړ چې پولیسو چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه همانایی است که پلیس ها چطور سوق بدیم به تنفیز قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بدیم.
په کنړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
چټالی چلوم چې ورځ یو 500 روپۍ پورته ویسم وړکې هم همدې درې څلور کلم کې چټالی ته راوتې وم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الف پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړی امیر خان متقی بیا ویلی دی چې د اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوری ریاست بیا د متقی د خبرې بې ځایه بللی او عکس العمل ورباندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډې په ورځني ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راولي.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبرې پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره بیا د خبرو میز ته کښېني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجیه انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم مني چې پرون دواړه لوري سره ناستي. خالي محمد نعیم د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کښېني چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
ست د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي. په دم ذکرات دي چې
هو جمهوریت ریاست بیا وای د واک د لیک دی وازینه لار ټاکنی دي. د جمهور رئیس د وایان مرسال د واخان مینپال
د افغانستان خلق اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوی دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین للی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي. اندرابی د سیشن به پرز ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او له نړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی. د ښاغلي اندرابی په خبره دغه پلان لمخې په دغه هیواد کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او دغه شان پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونای چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزې ته چې د دوی اصلي دنده ده ستانسي. مسعود اندرابی د سه‌شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده.
تاسې ازی برنامه امونایس کې پولیس چتو ساوغ بتیم به تنفیذ قانون
د دې پلان لمخې به پولیس له جنگی رول نه اصلي دندو ته چې د قانون تنفیذ دی ستانه کړو. په بیلابیل برخو کې به د پولیسو ظرفیتونه لوړکو. په ځنګړې توګه د پلان شویو جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې او د غشان هغه خدمتونه چې د کورنیو چارو وزارت له لورې وړاندې کیږي په دې پلان او پروګرام کې دي.
دایي برنامه هست
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. د ښاغلي اندرابی په خبره دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې څلور زره ښځینه پولیسې دي چې د نوي پلان له مخې به تر دوه زره څلورویشتم کال پورې یې شمېر له زرو تنو ته لوړ سي. ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې په تیرو یوولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شپاړله زره دوه سوه اته شپېته جرمي پېښې شوي چې دیارله زره درې سوه درې څلوېښت یې کاشف په تړاو یې اوولس زره درې سوه نهه شپېته شکمن کسان نیول شوي او دوه زره نهه سوه څلور څلوېښت شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې شوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې. خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا څلور سوه تنه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصره کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې شپږ سوه طالبان وژل شوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا شوي. خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابی یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابی دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خانی پنځه ساتونکي له دندو ګوښه شوي. د ښاغلي خانی لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅیړل شي.
په پلازمینه کابل کې د کورنیو چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک
صاحب کیره په بشاک راغره اول نه دي مخابره غرف
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو لملي ورځ څخه یو ورځ وروسته لامنیتی کمرو څخه خستل شوې ده لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین عبدالصبر قانی هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلن منی او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د سیړنو په مخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلې دي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي د عامه ساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ته ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد وکړي
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین عبدالصبر قانی د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځ یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو څېړنې به کوو عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې او دغه څېړنه باید بې طرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړي په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي په کونړ کې سلګونه کم بمره ماشومان شاقه کارونه کوي سیمه ایز چارواکي وایي د یتیم او بې سرپرست ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیاته او اسانتیاوې کمې دي تفصیل په دغه راپور کې
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمر هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري نری جامې په تنو شلیدلې پلاستیکی بوټانې په پخو دي اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه د خوړلې و چې شونډې او په وګي ګېډه د مزدوري په لټه کې دي
نن ټراله چلو ما چورې دی 500 روپۍ پورته وې سم اور که هم زم دې درې سالو کارم کې چټراله تراوته هم په یو بل رور من دی غل ته ټال شاګرد دغه 500 روپۍ ورک او پلار نه مشته ده
څه کوي هغه
هغه دې باندې بک کار کوي زه جوړې ټوپ
لسکلن شفی الله هم لاسی کراچی چلوي وای پلاری ناروغ دی او بلڅو کې د غټي وټي نشته نو اړ دی چې له سهار تر ماخامه پر دی پیټي وچلوي د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړي ستومان به وجدي درد کوي
پلار مند قشانی کټ کې پروت دی په مړای درد او مونږه قټالې د رښتلو سر شي او ماخام شو مونږه قټټلو درانه درانه چلار شو خوب ناراضه دی د د سستړي چې څه دی لګي څوک مې نه نشته دی او د ډاټول کور ما تر په غاړه دی
د فهیم او شفی ولا په څیر په سلګونو بي وسه ماشومان شته چې ورته د کورنۍ او د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او هم دې لپاره ل خپل توان څو برابر زیات شاقه کارونه کوي نه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي کوچنۍ مټي د غوړو کاسو وینځلو ته راپډوهلي وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې شهر اپ کې او کور ته ورځلو خې مو خو له انځدا لار مشور دوی مې دغه کسان کور کې لري او چوک د غاټي وړي نشته
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په غاڼه د سمبالې دوه هیله لري خو غریبی او مزدوری د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خندونه دي صدیق الله وای
زم غواړم چې د خلک رواني پاک له پاک لاسونه دی وړو مکتب رواني هم دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس دی او تل لاس دی کالو لاس اول دي مجبوریم دا کور کې چنل لري چې هم نه لرو
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز سدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پندونه راوړي څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز سدآباد کې یو سل دو پنځوس ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته دوه سوه کسان په شاقه کارۍ کې مصروف دي چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي پټي اوبه کول دي اوبه راوړل دي په بازارونو کې د تنکیو ځوانانو ماشومانو لاس ګاډي چلول دي او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي تاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د مجبورو او بیوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی
په خوست کې فرهنګیان او
ازادي رادیو ته غواګي است ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي اوس هم ورزو خوسته په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي په دې اړه پام وکړي له خوسته یو راپور ته
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي د ایثار غونډۍ تخته بیه کې پوځي کلاګانې د غازی ببرک خان تاریخي کلا کاروان سرای زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار شال رادیو ته ویل
اکثر تاریخی ابدات او زیونو ته هیڅ توجه نه در سره شوی خوست لنیک مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی ټول تاریخی زیونه یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي بازو کې ولسونه لري زوایم چې دولت یې د سره د جوړیدو تکل وکړي ولسونه چمتو دي چې په پوره معنی ساتنه تر سره کړي
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوي تاریخي آبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده
تاریخي او فرهنګي آبادات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي زه له افغان دولت یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخی آباداتو ته پاملرنه وکړي او پرغونه کې لمک سره مرسته وکړي
لیکوال او د نظر خاون مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخی آبادات لګ دي خو بیا هم د دې آباداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکی هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي آبداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي بیا خلکو ته ورمرې پېشي په دې ډول به په خوست کې تاریخي آبدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي
په خوست کې څومره لرغونی آبدات موجود دي په اړه د آبداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي آبدات لرو چې مثال په ډول لکه د غزی ببرک خان کلا کاروانسرای کلا د زوړ پوخانی بازار کلا خشمل خسنکور تاریخي ګمباته او ځینې جمعتونو په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات د ګورګورای تڼه زازی میدان کې سیټي 1 برج.
بلوری تا د خوز د اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوز د حسن کورد پسیمکی د شاه اسماعیل گنبده چې خواوشا درې سوه کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي عابداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر د تختبیکو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او په د تختبیکو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې ترسره شوې ده. د غزي ببرکخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم ترسره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی عابدات ورغول شي، نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود وده وکړي او د هیواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. امنیتی ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد معترضانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په میانمار یا پخوانۍ برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو د احتیاط پاره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی په کور کې نظر بند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې په کې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبرروانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرژوبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آن سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 15 کلنه آن سان سو چی چې له کودتا رئیس په عام محضر کې نه ده لیدل شوی خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسما دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې نن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې پترس کې هم پر اجنډا خبرې شوې وي. خو د افغان دولت د پلاوی د بغړې په وینا پرونی غونډه اوږده وه او بې نتیجې پای ته ورسېده. افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکترانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکتران نشتې یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحد عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپېته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سلو یو دښمنډو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحد ایالتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانې کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دي. او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2 لک ډوزه ورسېده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې. ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې درېیم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د دې په خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوړ لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجې لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نوموړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملي او نظري زده کړې ورکړي. په دغه 59 ورځې پروګرام کې سلر ویش روزونکو ته روزنه ورکول